ساتھ یا محمد دل من والا و بیمار تو آس یا محمد دل من والا و بیمار تو آس
پی یو سٹوڈیو غرمنی خبری خپرونه
سلامونه وخت په خیر لا زده ریډیو ښه روانه نیم ساعت خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم په روان نیم ساعت کې د غنو نورو خبری موضوعاتو تر څنګ ورې چې د افغانستان اجرایی ریاست وایي افغان له هغه طالبانو سره جګړه پریږدي او ملکی ژوند تر وګرځي شمنه کوي چې افغانستان د اساسي قانون له مخې به ورته ټول حقوق ورکړل شي. ډېره له راپور سربیره مرکه هم لرو، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته رضوان مراد وړاندې کوي.
نوریا سنوری ما استاسو پام را ګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ترکیه او روسیې په سیمه کې پر ګډې همکارۍ موافقه وکړه. په بنګلادیش کې نن خلک د پارلمان د 299 غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رایه ورکوي. د خبرونو تفصیل: طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ. ټاکل شوی وه د سولې بل دور خبرې راتلونکې میاشت په سعودي عربستان کې ترسره شي. د طالبانو د کوټې د شورای وغړي رویټرز آژانس ته ویلي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري تر څو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکینۍ د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه و رسېدلي. د طالبانو دې مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دا باید ټولو اړخونو ته روښانه نوی چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې مشران د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه کښېني. له دې مخکې افغان لوري هیله څرګنده کړې وه چې د سولې په راتلونکو خبرو کې چې په پام کې ده را روانه اونۍ په جده کې وشي، د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو راپورونه ثابت کړي. د امریکا دفاع وزارت په یوه نوي راپور کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالي او سیاسي مرسته او وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي دي. د امریکا دفاع وزارت دغه څرګندونې کانګرس ته په یوه رپورټ کې کړي دي. تهران مخکې داسې راپورونه رد کړي وو، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې کابل او تهران دوستانه روابط لري او د دې اړیکو لا پراختیا غوره ګڼي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي رحیمه جامی بیا ویلي چې ایران له امریکا سره دښمني په افغانستان کې پالي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټول مامورین او پولیس د دوشنبې له ورځې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو ته له ورتګ منع کړي دي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون شنبې د خپره شوې ده ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت هیڅ ملکي یا غیر ملکي مامور نشي کولای چې په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو میلمستیاو او جشنونو ته ورشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هر مامور او پولیس باید مخکې له دې چې د کوم بهرني هیواد سفارت ته ورسي د وزارت مسؤولین ترې خبر کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له سرغړوونکو سره به د بهرنیو هیوادونو لپاره د جاسوسۍ د امکان په ګمان چلند کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په رسنیو کې د امنیت په تړاو د ځانګړو معلوماتو او عکسونو پر خپرولو هم بندیز لګولی دی. دغه اقدام وروسته له هغې کیږي چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزارت لپاره امرالله صالح د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه: د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ترکیه او روسیې په سیمه کې پر ګډې همکارۍ او هماهنګۍ موافقه وکړه. سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې له ترکی چارواکو سره له کتنې وروسته وکړې. لاوروف خبر اعلان ته وویل چې په سیمه کې نوې رامنځته شوي وضعیت ته په پام سره چې امریکایي ځواکونه وځي موږ ډېره توجه وکړه او دا مسله مو وڅېړله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې له سوریې 2000 امریکایي سرتیري باسي او په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې جګړه نوره ختمه ده او دا ډله ځپل شوې ده. په بنګلادیش کې نن خلک د پارلمان د 299 غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رایه ورکوي. راپور نوی د بنګلادیش اوسنی صدر اعظم شیخ حسینه به د درېم ځل لپاره هم واک ته ورسیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د شیخ حسینه ګوند او ملي لیګ به په نننیو انتخاباتو کې زیات رایه واخلي. د بنګلادیش د حکومت مخالف سیاسي ګوند ملي حزب د نن ورځې په انتخاباتو کې له واکمن ګوند سره نږدې سیالي کوي. بنګلادیش 15 میلیون نفوس لري او ویل کیږي چې 100 میلیون وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر دي. د روسیې په سایبریا کې د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي. د روسیې د تاس دولتي خبري آژانس د راپور له مخې دا پیښه نن د سایبریا د بوریاتا د سیمې اولان اودي ښار ته نږدې شوې ده. تر اوسه نه ده معلومه چې دا یوه ملکي او که پوځي هلیکپټر وه. په سایبریا کې په دا ډول خونړیو پیښو کې ډېرې 100 هلیکپټرې ښکېلې دي چې ویل کېږي سمې نه ساتل کېږي او نه هم د خوندیتوب مقرراتو ته پاملرنه کېږي. دغه راز د یو بل خبر له مخې د روسیې په همدې سیمه کې سایبریا کې پرون د ترافیکی پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 13 نور ژوبل شول. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له نوریاس نورینا واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب او موضوعات لرو. اجرائی ریاست وایي ټولو هغو طالبانو ته حقوق ورکوي چې جګړه پریک دی او سوله ییز ژوند ته راوګرځي.
هغه طالبان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي او افغانستان ته راځي، دوی ته د اساسي قانون مطابق او د افغانستان د نورو نافذه قوانینو دوی ته د نورو افغانانو په څیر حقوق ورکولو ته ژمن.
در مول راپور سربیره د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم کړی ده. په نور راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګه د کورنۍ چارو وزارت له هغه اقدام ارکلې کوي چې له مخې دغه وزارت هیڅ کارکونکو او پولیس نشي کولای له دې وروسته د اړتیا څخه پرته بهرنۍ سفارتونو ته لاړ شي.
دا یو نیک ګام دی او کچېری دغه ته توجه وشي او زه فکر کوم نتیجه به ډیره ښه وي.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي د دغه ولایت په لویو لارو کې نام نه یو اندېښمن کړی دی.
د کندوز څخه په لویو لارو کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي. موږ له امنیتي چارواکو نه غواړو چې تر څو په دغه لارو کې نوې نور امنیتي پوستې جوړ کړي.
د شن په یو بل راپور کې بیا وری چې د هلمند یو شمیر موټرس کاندیدان د بایومټریک رايو بیا شمیر نه غواړي. نور بس ته 19 پروګرام د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. یو شمیر نور راپورونه مسایل هم لرو. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. تاسو موږ غلازدی رادیو ناوړی دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي افغانان له هغه طالبانو سره چې جګړه پریک دی او ملکی ژوند تر وګرځي ژمنه کوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ورته ټول حقوق ورکړل شي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون د یکشنبه پر ورځ د خبري ورسته له هغه ازادي رادیو ته وکړه چې تازه یوې هندۍ ورځپاڼې خبر خپور کړی چې پکې ویل شوی د امریکا متحده ایالاتونو ټول هغه طالبانو ته چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي کاري فرصتونه رامنځته کوي. د افغانستان د سولې شورا د سولې له پروسې سره یوځای کیدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم وشي. نور زما همکار اکرم الله اکرام رکوي چې همدا شیبه په سټوډیو کې. اکرم صاحب مهرباني.
ډېر زیات مننه. نوې سال سه پدا سال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرې تر بل هر وخت ګرم روانې دي. افغان حکومت وایي د اساسي قانون لمخې دوی د ټولو هغو طالبانو حقوقو تجمن دي چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال وین فریدون خزون نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه طالبان چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي او افغانستان ته راځي، دوی ته د اساسي قانون مطابق او د افغانستان د نورو نافذه قوانینو دوی ته د نورو افغانانو په څیر حقوق ورکولو ته ژمن دی. تاریخ سیاسي فعالیتونه اقتصادي فرصتونه او نور هر هغه څه چې یو افغان وګړی ترې خوندي دی طالبان هم ترې خوندي شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یوې هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس راپور خپور کړی چې په کې راغلي امریکا غواړي ټول هغه وسلوالو طالبانو ته چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي کاري فرصتونه رامنځته کړي. په دې راپور کې راغلي دي د امریکا دفاع وزارت د هیواد کانګرس ته په خپل نوي استول شوي پلان کې دا مسله ځای کړي. که څه هم په دې راپور کې سرچینه نه ده معلومه، خو په کې راغلي دي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته ویلي چې په دې کار سره به هغه طالبان چې اوسمهال د حکومت په مخالفت کې ولاړ دي په خپل راتلونکي ډاډه شي او له حکومت سره به یو ځای شي. په دې راپور کې د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدونکي طالبانو ته چې کوم ډول کاري زمینې به ورته رامنځته شي سند ویل شوی. له دې وړاندې هم د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ولایتي کمیټو له لارې له هغه طالبانو سره چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل نقدي مرستې به یې کولې او د حرفوي زده کړو زمینې ورته برابرولې، خو دغه پروسه وخت نا وخت له انتقادونو سره مله وه. یو شمېر خلکو فکر کاوه چې خپلوي او دوستي پکې پالل کېږي او هغه ډلې چې هغه اصلا طالبان نه دي راځي د سولې د پروسې په نوم باندې د دې پروسې سره یو ځای کېږي او دغه امتیازاتو نه ګټه اخلي. د سولې عالي شورا هم دا انتقاد مني او وایي چې دغه ستونزه وه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له پروسې سره یو ځای کېدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم ترسره شي. د دې شورا د رهبرۍ شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل
بناء معیشت او شغل او امنیت دا ضرورت دا پیشبینی موږ سره شته او امریکا هم کولای شي چې په دې باره کې یو کردار ادا کړي او هغه وختو کې چې دا خلک وزیر کېږي دغه درې ضرورتونه دوی طبیعي او قانوني حق ته دا ورته باید آماده شي.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي هم وایي چې دا یو نیک اقدام دی او په دې کار سره به د سولې له پروسې سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې د سولې د ناستو په دوام یو بل ناسته هم ترسره شي. په دې ناسته کې که څه هم وړاندې ویل کېدل چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو اترو ته کښیني، خو وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبره رد کړې.
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب کوربدان، معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړل. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو. دا خبرې په داسې حال کې دي چې طالبانو تازه ویلي په جده کې به هم له افغان حکومت سره خبرو ته کښېننی هڅه مو وکړه. په تېره د افغان چارواکو نظر واخلو خو بریالي نه شو. خو دا چې ولې طالبانو ویلي له افغان چارواکو سره په جده کې خبرو ته نه کښېني، زما همکار اجمل تورمان په تېره د سیاسي چارو له افغان کارپوه احمد سعیدي سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته بولو.
وقت دا چې طالبان اوس خپل هدف ته رسیدلی دي، لپاره چې طالبان ارزو وشي امریکایان له موږ سره مذاکره وکړي، ابر قدرتان لکه مسکو موږ ومني. دا کار اوس طالبان چې امریکایان سره مذاکره شروع کړي، مسکو دعوت ورکړي، نور دا ترورستان نه دي، جنګجویان نه دي، بنان نخه او ناس کوي. متاسفانه اوس دغه ټوپ د طالبانو په میدان کې دي. له موږ حکومت دا توان نه لري چې وضعیت ته تغییر ورکړي.
نو ستاسو په نظر باندې که طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېننی په جده کې چې په ابوظبي کې هم نه ول ناست، دا به د سولې د خبرو باندې منفي تاثیر ونه لري؟
زه بله عقیده لرم. عقیده لرم چې عربستان، سعودي، امارات، پاکستان چې د طالبانو په باره کې نفوذ لري، هغو صادقانه وغواړي دا توان به پیدا کړي چې دا خلک د افغانستان سره مذاکره وکړي. فکر کوم چې په هغو کې هم منافقت شته په دا مملکتو په سعودي کې، یعنی فشار طالبانو ته دومره چې لازم ده نه ورکړي. بل خبره هم چې اوس ته په افغانستان سره مذاکره نه کوي، نور د دولت خبره مطرح نه ده. بیان امریکایان پیږي، طالبان پیږي، دولت هم د اپوزیسیون په صفت ناست دي. څه کوي ورکی
که پاکستان وغواړي؟ پاکستان مثلا شاه محمود قریشي خپل روسي سفر ته په کابل کې دا ویلي ول چې دوی به طالبان متقید کړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. آیا د پاکستان فشارونه په دې برخه کې موثر نشته محمد له؟
یو خبره ده، یو عمل ده. تاسو ته معلوم ده چې طالبان دا جرأت د کوم ځای کې چې په جده کې وکړي وایي د افغانستان سره مذاکره نه کوو، تر هغه پورې چې شاته دا د کوم ځای دی ډوډۍ خوري، د کوم ځای سره پاسپورت لري، د کوم ځای سره ګرځي. دا یو وخت ده چې دغه د مملکتونو منافق دي.
یعنی په ټوله کې حتمی ده چې باید طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی، ځکه ټینګار پام دی چې خبرې باید بین الافغانی وي او دغه د هیوادونو له خوا چې کومې خبرې دوی سره روان دي دا د زمينه سازۍ لپاره دي.
ولاد زه داسې نظر لرم چې د سولې لري اوس مثلا نوې خلک چې مقرر شوی د جنگ خبرې کوي. وضعیت د افغانستان زما په نظر کریټیکن دی، یعنی داسې امیدوار نه یو چې موږ سول ته ورسیږو.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی و چې د افغان حکومت سره د طالبانو لخوا د خبرو نه کولو په موضوع خبرې وکړې. اوس هم ناجیه صاحب ته غوښیږو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د کانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي لپاره د محافظت کمیټې په تازه غونډه کې د 1399 هجری لمریز کال لپاره د کانونو د غیر قانوني کیندنو او قاچاق د مخنیوي د عمل پلان په اړه خبرې وشوې. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پلان د افغانستان د ملي پانګې د خوندیتوب چې د دغه هیواد قانون دی او دغه شان د یاد سکتور په برخه کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د هڅونې په برخه کې ډیر مهم دی. د نوموړي په خبره په تیرو څو کلونو کې د جګړې او ناامنیو له امله د قانونو غیر قانوني کیندنو په برخه کې سیستماتیک پانګونه اغیزمنه کړې ده. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه کمیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم سره جوړه شوې چې د قانونو او پټرولیم وزارت او امنیتي ارګانونو په شمول یو شمېر نورې اړوندې ادارې هم پکې شاملې دي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي په نږدې راتلونکي کې به د بلخ او ترکیې ترمنځ هوایي دهلیز پرانیستل شي. شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت سوداګر او متشبثین د دغه کار لپاره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره له بلخ ولایت څخه ترکیې ته په صادراتو کې د قراقل پوستکي، غالۍ او نور افغاني تولیدات شامل دي. د یادونې ده چې د افغانستان قراقل او غالۍ په نړیواله کچه مشهور دي او په بهر کې ډېر خوښوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1320 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1120 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شازده سره کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ سلویخت پوله، یو روپۍ یورو شپږتی افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاونډ 15 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 570 سلویخت افغانۍ.
لاملتیا مننه چې ازادي رادیو ته غواګی است. دا نور مطلب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولای. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه وزارت کارکونکي او پولیس په هیواد کې میشتو بهرنیو سفارتونو ته لاتلو منع کړل. د یاد وزارت څخه په خبره شوې لمه کې راغلي چې د دې وزارت هیڅ نظامي او ملکی کارکونکي نشي کولای چې بهرنیو سفارتونو ته د ملي ورځو، خپلواکۍ ورځو، میلمستیاو او نورو غونډو کې د ګډون لپاره ولاړ شي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځینې غړي، پخواني نظامیان او د مدني ټولنې یو شمېر غړي د کورنیو چارو وزارت له دغه ګامه هرکلی کوي. نور هلې د یوسف زدران ریپورت کې
د همدې ونې لو دوشنبه ورځې وروسته د کورنیو چارو وزارت هیڅ کارکونکي او پولیس د مشرتابه یا اړوند ادارې له خبرولو پرته د دې حق نه لري چې په کابل کې بهرنیو سفارتونو ته دننه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوې ابلاغیه ده چې د شنبه په ورځ خبره شوه. د دغه وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې د سفارتخانو د ساتنې لکنډک څخه غوښتنه شوې چې سفارتخانو ته د کورنیو چارو وزارت اړوند د کارکونکو پولیسو له ننوتلو وزارت ته راپور ورکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې له سرغړوونکو سره به د جاسوسۍ لپاره د هڅو په تور جدي چلند وشي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځینې غړي وایي دا اقدام د اصلاحاتو د راوستلو او د پولیسو د مسلکیتوب لپاره راګټه ورده. د دغه کمیسیون یو غړی نواب منګلی پاړه ازادي رادیو ته ویل
دا یو نیک ګام دی او کچېری دغه ته توجه وشي او زه فکر کوم نتیجه به ډیره ښه وي. په اصل کې به زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو د ښه نظام لپاره یو ښه ګام پورته شوی وي او زه فکر کوم چې دا به ډیر مسر تمام شي.
له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د ځینو نورو محدودیتونو له وضع کولو سره ویلي و چې پولیس او د کورنیو چارو وزارت منصوبین حق نه لري چې امنیتي معلومات او تصویرونه په رسنیو کې خپاره کړي. د تیرې اونۍ په خپاره شویو محدودیتونو کې د کورنیو چارو وزارت ټول منصوبینو ته سپارښتنه کړې وه چې هیڅوک د مقرریو، تبدیلیو، ترفیع او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام، د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه، د دوسیو د څېړلو او لاسته راوړلو
کارمندانو په اړه د معلوماتو د خبرولو حق نه لري. د نظامی چارو ځینې پخوانی چارواکي وایي سفارتونو ته د نظامیانو او پولیسو تګ راتګ یوه جدي ستونزه ده چې مخنیوی به د پنځم ستون د فعالیتونو له کمیدو سره هم مرسته وکړي. له ډلې د کابل ګارنیزون پخوانی رئیس ګلنبی احمد زئی وایي
دوستی در
حد دی وی ل پردوی سره دوستی تریبه که چی بی چی داغه صلاحیت ل مشرانو سره وی نه ل مونږ یا ټټ پوړو سره زکه چی مونږ ژر وسیله ګرځو. په هر صورت د امنیت د ټینګښت د مسلک د باور او د نظام د غزمنتیا په خاطر مهم ګام دی.
تاثیر مثبت خود
داره. د دې ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت په یو بل ابلاغ کې ویلی چې د غوره مدیریت او د رهبرۍ د دود د بنسټیز کې دوه په هدف پولیس او د کورنیو چارو وزارت منسوبین نشي کولای ل نظامی یونیفورم او وسلې سره د ودونو په محفلونو په هوټلونو جمعتونو کې د فاتحې په مراسمو او له کورنۍ سره په بازار کې د پیرولو په موخه ګډون وکړي. په اعلامیه کې راغلي له دې امر څخه سرغړونه د نظم ماتونې د پولیس پته د لکه او د پولیس یونیفورم ته بې عزتي ګڼل کیږي. ځینې مدني فعالان په ودونو او ځینو نورو پروګرامونو کې له یونیفورم سره د نظامیانو ګډون خلکو ته د رواني ستونزو سبب ګڼي. خو وایي د کورنیو چارو وزارت دا ګام د خلکو سره مرسته کوي. له ډلې سمې درایي وایي
مردم افغانستان از این نظامیگری ها خسته است. اینا
میگن ایوی د افغانستان خلک په هر ځای کې لنظامی تو بستړي شي، غواړي چې لګ آرام وي او داسې فکر ونه کړی چې اسنه د لباس سره دی و نظامی لراتګ سره یې پروګرام ګډوډ شي. دا خدای چې خلک په ځینو ځایونو کې خپل ځان آزاد احساس کړي. د ټینګار کې بچ د کورونی چار وزارت مشرتابه باید په دې برخه کې ځین نور جدي اقدامات هم وکړي. ښاغلی دری وی په یو ټولنه کې د پولیسو مسلکی توپ کول شي له دوی سره د خلکو د مرستې او دوی ته د درناوي سبب شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفحو کولای شي په هیواد کې واوري. په هلمند کې موترس کاندیدان وایي د بایومټریک رایو بیا شمیرنه غواړي. دوی چې د اعتراض په موخه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هلمند دفتر مخې ته د اعتراض خیمه وهلې ده. دغه اعتراض وایي چې تر هغو به روان وي چې پاکې رایې را ناپاکو بیلې شوې نه وي. د نور حال زما همکار الیاس دایره کوي.
د ټاکنو د کمیسیون مخې ته په یوه خیمه کې سلګونه کسان ناستې وای تر هغو به د انتخاباتو د کمیسیون دروازه تړلې وي چې دوی ته عدالت نه وي رسېدلی. د هلمند څخه ولسي جرګې ته د لومړنیو پایلو مخې په بریالیو کسانو کې د دوو ښځو پرته چې پخوانۍ دي نور نوي ځوانان دي. دلته راټول شوي مترس کاندیدان او د هغو استازي وای په حق کې ظلم شوی دی او د دوی بایومیټریک سوي رایې دي بیرته له سره وشمیرل سي.
په اوله ورځ چې هغه رایې تایید شوي دي چې درو 5000 رایې استعمال شوي دي په هلمند کې، موږ هغه رایې غواړو بدون د بایومیټریک څخه رایې نه غواړو، بایومیټریک رایې غواړو.
ما خواهان عدالت هستیم کې 53000 رایې که استفاده شوه به 53000 رایې واقعي مردم هلمند است.
موږ سره هغه وخت پورې دلته دریجو کښینو چې موږ پاک رایې
میزان پر د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په هلمند کې د ټولو استعمال سو رایو شمیر څه باندې 350 رایې څه چې په لنډو ورځو کې د رایو دغه شمیر 1500 نور لوړ سو او نهایي شمیر 3000 ته پورته سو.
د هلمند خلک په دغه کې راووتل، په سختو شرایطو کې راووتل، په سختو حالاتو کې راووتل، د پاڼ او د پړانګ تر مابین و چې هر کم قرباني او هر کم سرښندنې ته ځانونه ورکړل، ځانونه یې تیار کړل او رایه ورکړل. اوس د دوی په رایو باندې ملنډې وهل، د دوی په رایو رشخند وهل دا د هلمند و ملت.
په لشکرګاه کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته راټول سو مترزو کاندیدانو رسنیو ته وویل اوسنی کمیسیونونه دوی ته د منلو نه دي. په مسولینو کې باید تغییر راسي.
ټول یلمنجانو دا غره سره خوښه ده او دا غچ مرابلی او د ټول ملت په اکی ناقصه وي ده او موږ د کمیسیون د بدیدل غواړو او د شکایتو د کمیسیون د بدیدل غواړو. موږ ته نور خلک راسي، موږ راځي راته شمار کی.
د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته دا دوهم ځل دی چې د ناکامه کاندیدانو او د هغو د طرفدارانو لخوا اعتراض کیږي. دا ځل معترضو کاندیدانو نه یوازې د اعتراض خیمه ووهله، بلکې کمیسیون ته یې د هر ډول تګ راتګ لاره وتړله. دوی کمیسیونونه د مشخصو کسانو سره په همکارۍ او د هغو په ګټه په درغلیو تورنوي.
د کندوز په لویو لارو کې نامنیو خلک اندېښمن کړي او دوی په دې برخه کې له حکومت نه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. ډېره نور حال د اجمل آرین پراپور کې.
د کندوز څخه د لویو لارې په اوږدو کې لوړ امنیتي ګواښونه خلک اندېښمن کړي دي. هغه شمېر خلک چې هر ورځ د کندوز څخه پر لویو لارې تګ راتګ کوي، د دغې لارې په اوږدو کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله شکایت کوي او د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د دغې لارې امنیتي وضعیت ته رسیدنه وکړي، څو خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. شمس الدین او احمد الله چې هر ورځ پر دغې لارې تګ راتګ کوي، د دې لارې وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د کندوز څخه په لویو لارو کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي. موږ له امنیتي چارواکو نه غواړو چې تر څو په دغه لاره کې نوې نورې امنیتي پوستې جوړې کړي، تر څو خلک وکولی شي چې په دې لاره په مسؤله فضا کې تګ راتګ وکړي.
څرنګه ستاسو معلومه ده د کندوز خان آباد لویې لاره کې ستونزې شته؟ دي وسلوال مخالفین وزي، خلک کته کوي، حتی ډېری کسان نسي کولی په دې لاره تګ راتګ وکړي. یعنی ډېر ستونزې پیدا کړي، د پوستو ترمنځ راوزي، خلک کته کوي.
په ورته وخت کې د کندوز څخه د لویې لارې یو تن موټر چلوونکی اسد الله وای چې هر ورځ د خواجه پستې، نیکپای، باغمیری، څنځویو، جرګزر او د سړک نو په سیمو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او په سړه سینه موټرونه تلاشي کوي.
خوندوز نه تخار ته خان آباد زو دلاره بیا منده اکثر د مخالفین راوځي، د ورځې هم راوځي. بالا سره بجو مازیار خو بیخي تاګ مشکل ده، نوی فساد خطر موجود ده. مون دولت نه غواړو چې د مولوی کو توجه کړي.
بل خو د کندوز د ولایتي شورا غړی امردین ولی هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو په برخه کې پاتې بولي.
زیات کندوز بسیار زیات خراب است، ظاهرا یک آرامش هست اما کاملا مردم باید
نه یوازې د لوی لارو په ټوله کې د کندوز امنیتي وضعیت د قناعت وړ نه دی، خو که په وخت سره د دې ولایت وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو ښایي امنیتي وضعیت له دې هم خراب شي. له دې سره سم په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوي بیا وایي چې دوی ډېر ژر د دغې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوی عملیات پیلوي.
نیروهای مشترک امنیتی شما به خاطر اعظمی اینجا عملیات آغاز کردیم تا ما بتونیم برای مردم خود یک آشت.
د افغان ګډو ځواکونو د کندوز په یو شمېر نامنو سیمو کې خپل عملیاتونه پیل کړي او موږ هڅه کوو چې د لویو لارو په اوږدو کې شاوخوا سیمې د طالبانو له شتون څخه پاکې کړو، څو خلک پرې په ډاډه زړه شپه ورځ تګ راتګ وکړي. د کندوز تخار لویو لارو په شمال ختیځ زون کې یوه له ناامنو لویو لارو څخه شمېرل کېږي چې وخت نا وخته د وسلوالو طالبانو د مسلحانه حرکاتو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل کېږي.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
نملتیا مننه. دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم مسایل راخیستي لدې به مو اکرام الله اکرام خبر کړي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په بیلابیلو موضوعاتو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه مقاله خپره کړې او په کې لیکلي دي چې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې خلکو ته د منلو وړ نه دي. په سر مقاله کې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله لیکل شوی چې په روانه اونۍ کې به د پاتې ټولو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې دغه انتخابات لا هم له ګڼو پوښتنو سره مخ دي. د سر مقاله د لیکوال د معلوماتو له مخې چې کمیسیون لا تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي، خو درګرده لګیا دي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي او له مخې هغه کسان بریالي اعلانېږي چې تر نورو یې ډېرې درغلۍ کړي دي. د سرمقالی لیکوال وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی اوس هم پاکې رای له ناپاکو جلا کړي او رای شمیرنه دې ترسره کړي، کنه د ولس لغبرګون سره به مخ شي. وایسا خپلواک ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې افغان حکومت او امریکایان د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډېدو په سر اختلافات لري. ورځپاڼې د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، ټاکل شوی وه چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي ډول د انتخاباتو ځنډ اعلان کړي، خو د حکومت او بهرنیو مرستندویانو ترمنځ یې د ځنډ د مودې په سر د اختلاف له امله دا اعلان وځنډېد. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې حکومت د دریو میاشتو لپاره د انتخاباتو پر ځنډېدلو راضي شوی، خو بهرنیان لږ تر لږه تر شپږو میاشتو د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کوي. ورځپاڼې ته سرچینی ویلي چې بهرانیان باور لري چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیون په ټاکل شوي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو ظرفیت نه لري، نو ځکه باید دغلته په شپږو میاشتو کې پراخه اصلاحات رامنځته شي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د افغانستان د دفاع د نوي وزیر اسدالله خالد د تیرې ورځې څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي حملې به زیاتې شي او دغه ځواکونه به د هیواد د دښمنانو پر وړاندې په بېرحمۍ سره عمل وکړي. ورسپانې د دفاع د وزیر دغه څرګندونو هرکلی کړی او لیکلي دي چې که څه هم په تېره کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې له نرمۍ کار اخیستل شوی خو لا هم وخت نه دی تیر شوی او باید له فرصتونو ګټه واخیستل شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د اسدالله خالد په مشرۍ باید ملي اردو دا ثابته کړي چې د وطن اصلي بچیان دي او خپل سنګر هیڅ دښمن ته نه پرېږدي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د جوړیدونکو غونډې په اړه مقاله خپره کړې او لیکلي دي چې د سولې په اړه د جدي غونډې ته د مثبتو پایلو په تمه دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او طالبانو استازي برخه اخلي.
وخت 12:30 شوې. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي او لاغه ورسته مرسلین ارسلا نوربسته اونیس پروګرام لري.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ. ټاکل شوی و د سولې بل دور خبرې راتلونکې میاشت په سعودي عربستان کې ترسره شي. د طالبانو د کوټې د شورای غړي رویټرز اژانس ته ویلي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري ترڅو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکینۍ د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه و رسېدلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې د دې ولایت ټول مامورین او پولیس له دې وروسته نشي کولی چې د بهرنیو سفارتونو په غونډو او جشنونو کې برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ترکیه او روسیې په سیمه کې پر ګډې هماهنګۍ موافقه وکړه. په بنګلادیش کې نن خلک د پارلمان د 299 غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رایه ورکوي. د راپورونو له مخې د بنګلادیش اوسنی صدر اعظم شیخ حسینه به د دریم ځل لپاره هم وقته ورسیږي. د روسیې په سایبیریا کې د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي. په یوې بلې پیښه کې چې ترافیکي پیښه بلل شوې په نتیجه کې لږ تر لږه په سایبیریا کې 6 کسان مړه او 3 نور ژوبل شوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه این هفته شکست سکوت یا نوربست خوش آمدید. تعداد زیادی از زنان در افغانستان در زمینه دسترسی به عدالت و حل قضایشان در نهادهای عدلی و قضایی کشور با مشکلات متعدد روبرو هستند. در حالی که مسائل فرهنگی و سنتی به عنوان مانع مراجعه زنان به این نهادها خوانده می شود، اما به اساس گزارش ها وقت زنان برای حل دعوای حقوقشان به نهادهای عدلی و قضایی نیز مراجعه می کنند، سهولت ها و همکاری لازم با آنان صورت نمی گیرد. برخی از زنان که در حال حاضر سرگرم رسیدگی به قضایشان در نهادهای عدلی و قضایی هستند، حضور کمرنگ قضات و سارنوالان زن را نیز از دلایل می دانند که مانع رسیدنشان به عدالت شده است. که چه همچه پورسته و کلونو که ده هیوات لپانتون نوز خزیت شمیرنجون فرقی او دستاش دوری ورسته ده کار لپاره عدلی او قضایی ادارو تمریف شوی، خلا هم په دغه ادارو کې د خزو حضور کم رنگ دی. پر همدی مسایلو نن د خپل میلمنی اغلی شم عملخیل سره چې د خزو د حقونو فعال ده خبرې کوو. تاسو ته خیر راغلاسته.
ډیره مننه کوم. تر هر څه وړاندې تاسو ته ستاسو قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ولله دې وکړي چې ورځې هم تر دې د ما په خوښۍ تیر کړی اوسي.
ډیره زیاته مننه. په لومړي سر کې غواړم چې له تاسو پوښتم چې د ښځو چې په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو د حضور او ونډې په برخه کې تاسو رضایت لرئ کنه؟
ډیره مننه کوم ستاسو پوښتنې ته راځم. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړله چې خپله په دې برخه کې قضا برخه ده که زموږ نورې برخې دي، نو تر ډیره حده پورې موږ او تاسو ګورو چې بیا هم دغه مساوات په نظر کې نه نیول کېږي، یا هم بیا هم دغه خبره بار بار تکرارېږي چې ښځه نشي کولی چې په یو ارګان کې، یا هم په داسې یو برخه کې چې مثال هلته قضاوت وي، هلته دې وي پیښې همدې وي، دوسیې څېړل وي، د هغې تعقیبول وي، ښځه تر ډیره پورې نشي کولی یا په دې باندې حاکمیت نشي درلودلی چې هغه وڅېړي. بیا هم تر ډیره پورې دغه برخو کې موږ او تاسو ګورو چې د ښځو نشتون ډیر زیات محسوسیږي او تر ډیره پورې چانس چې ورکول کېږي هغه نارینه ته ورکول کېږي، ځکه چې په همدغه فکر باندې چې نارینه بهتره په یو څه باندې پوهېږي او نارینه کولی شي سم عدالت وکړي. حتی زمونږ د قضاوت برخه کې په ستره محکمه کې موږ او تاسو ګورو تر ټولو پورې لکه زیات نشتون چې محسوسیږي یا تشه چې ډیر لیدل کېږي هغه د ښځو ده، چې هلته که موږ وګورو چې په دې لویو پوزیشنونو کې تر ډیره پورې زموږ نارینه حاکمه دي، نو حتی که قاضي القضات هم شي نو بیا هم وایي چې ښځه نشي کولی سم عدالت وکړي یا هم سم قضاوت وکړي، نو بیا هم بهتره ده چې یو نر د هغې څوکۍ دپاره یا هم د هغې پوزیشن دپاره په نظر کې ونیسي همهلته یې وګماري. نو همدغه لامل دی چې یو خو دا چې ښځې د بیرون د کار نه د تعلیم نه د هر څه نه زړه توري کېږي. هغوی وایي چې موږ که تعلیم وکړو هسې بې ګټې ده، هېڅ فایده نه لري، ځکه چې موږ کار هم وکړو نو موږ تعلیم هم وکړو نو موږ ته د کار برخه کې داسې خاص چانس نه راکول کېږي. په هغه خپل فیلد یا خپل مسلک کې موږ نشو کولای چې هلته کار وکړو، ځکه چې بار بار دا خبر ویل کېږي چې ښځه دومره نه پوهېږي. نو همدغه لامل دی چې یو خو ښځې زړه توري کېږي چې کار نشي کولای، بل چې کومه بله ښځه د کومې مشکل او د کومې پېښې سره مخ شي هغه هم نشي کولای داسې یو ارګان ته مخه وکړي، ځکه وایي چې هلته نارینه دي او زه که لاړه شم شاید زمانه نور خواهشات وشي. نو ښه دا دی چې زه به په هر څه کې په همدې خپل کور کې به سر ته تېر کړم.
ما په مقدمه کې یادونه دې وکړه چې ښځو په تېرو لس کلونو کې د حقوقو قضا برخه کې زده کړې هم کړې دي، نو یو اسلام او تاسو خپل لرو چې وایي چې حق اخیستل کېږي نه ورکول کېږي، ښځو څونه د خپل دغه حق د اخیستلو لپاره هڅه کړې ده؟
دا خبر زه سره بالکل منم چې حق مخیستل کېږي نه ورکول کېږي، خو خبره دا ده که څنګه موږ تاسو څومره مبارزه وکړو څومره تګ راتګو. مثال زه به وشم کړلی چې یاد قال زه په ځان حاکمیت لرم یا هم په دې باندې زه پوهېږم چې زه انشاءالله من خپل حق اخیستلی شم او دا زما حق دی چې زه باید ترلاسه کړم. خو داسې میرمنې زموږ شته چې هغوی ډېرې زیاتې بېجوره دي، ډېرې کمزړې دي، هغوی نشي کولی چې مثال یو ځکه بس هغوی ته چا وویل چې ته نشې کولی یا هم ته په دې پوهنتون کې زده کړې کړي. اول خو یو لویه خبره چې کېږي دا ده چې ته دولتي پوهنتون نه فارغ ته په خوشي او د خوشي زده کړې چندان زده کړې نه دي، بس ته لاړه چې دا ستا اسناد په درد نه خوړل کېږي. حال دا چې خپل پام دی دولتي پوهنتون کې تر ډېره پورې موږ تاسو ګورو چې زمونږ د چارواکو زمونږ د لوړ پوړو چارواکو زامن دي وریرونه دي د هغوی خپل خپلوان دي چې بس په کابل پوهنتون کې هغوی ته چانس ورکړل کېږي چې دولتي پوهنتون دی. نو هغه چې هغوی اغېز نه چې دوی سند ترلاسه کړي بیا دوی کولای شي په پوره ډاډمنتیا باندې نور ځایونه کې هم دوی چانس ترلاسه کړي. نو هغه دی چې زمونږ مېرمنې بس بې برخې پاتې کېږي. نو دا صحیح ده، ډېری مېرمنې دي چې ډېر زیات مبارزه کوي، خو ډېری داسې مېرمنې هم شته چې هغوی ډېر کم جرأت دي، کم زړه دي، بس صرف چې په یو اداره کې ورته وویل شو چې ته نشې کولی یا ستا اسناد موږ ته په درد نه خوړل کېږي یا شاید ته ونشې کولی دې برخه کې تر ډېره پورې پاتې شي، نو هماغه ده چې بس دا په کور کې کینی او بس پس د هغې نه هېڅ کار هم نه کوي.
دې ته په کتو چې تاسو دې واقعیت ته اشاره وکړه چې ښځو ته حتی د ښځې چې غواړي چې په عدلي قضایي ادارو کې کار وکړي دوی ته فرصت نه ورکول کېږي، نو هغه ښځې چې دعوا لري یا حقوقي مشکلات لري او دې ادارو ته مراجعه کوي څونه دوی ته عدالت ورکړل شوی دی، څونه د خپل حقونو ته توانېدل چې خپل حق ترلاسه کړي؟
بله، نو که یو موضوع راواخلو هغه دا چې خپله اوس له خپله پلازمینې کابل نه په لرو پرتو سیمو کې موږ تاسو ګورو چې هلته دغه د تاوتریخوالي پېښې ډېرې زیاتې دي. څه سبب شوي دي او څه شاید داسې وي چې ډېری یعنې موږ تاسو هم شاید بې خبره ترې تروسه پاتې اوسو، او داسې پېښې شته دي چې که چېرې یو مېرمن ورسره مخ کېږي نو هغه وایي چې دا خو ډېره اوږده پروسه ده، ځکه څرندوالۍ ته هره ورځ لاړه شم که زه هره ورځ محکمې ته لاړه شم نو فکر نه کوم چې زه هغه هلته بریالۍ شم، ځکه چې دا کاغذ پرانی دی، بس پروسه اوږده پروسه ده او ښځې نشي کولی چې هره ورځ په یوازې ځان باندې له کور نه راوځي، او که د کور هم راوځي نو هلته په کور کې هم ډېر مشکلات ورته پېښېږي. نو دا هېڅ امکان نه لري چې مثال اول هغوی زړه وکړي چې د کور راوځي، بیا چې د کور نه هغوی راوځي نو هلته چې راځي په خاص توګه په خپل لرو پرتو سیمو کې موږ اول تاسو ګورو چې هلته د قضا برخه کې هېڅ هم نه دي شوي، هم دولت هلته اصلا حاکمیت نه لري، او بیا که چېرته حاکمیت هم هلته پیدا کړي نو تر ډېره پورې کمیشن کاران دي چې هغوی د پیسو بدل کې دي او چا کار کوي دي او چا پېښې هم دي او چا قضیې ته رسیدګي هم تعقیب لاندې نیسي. نو که هغې مېرمنې سره پیسې ونه اوسي هغه وسته ونه لري نو هماغه ده چې هغه بس پاتې شوله. نو هماغه ده چې تر ډېره پورې که ښځه د څومره ستونزو سره مخ کېږي د څومره مشکلاتو سره مخ کېږي اول هغه وایي چې زه لاړم شم بې فایدې ده، ځکه زما کار ته په بېغوره ډول باندې هلته کتل کېږي، یعنې سم نظر پرې نه اچوي یا هم زما پېښه سمه د تعقیب لاندې نه نیول کېږي، نو هېڅ به ضرورت نه وي چې زه هلته لاړه شم خپل وخت ضایع کړم. نو هلته هم د سم عدالت نه کار نه اخیستل کیږي. تر ټولو لوی اصلي لامل چې د همدغه تاوتریخوالي هغه دا دی چې کله چې مرتکبین عاملین ونیول شي نو ډیر زر بیرته خوسی کیږي، یا هم په واسطه باندې، یا هم د پیسو په زور باندې، یا هم هغوی دغه جرم، یا هم دغه کم کړنه چې د کړې ده، نو دغه کم څه چې د ترسره کړي دي دغه دوی ډیر په عادي نظر باندې نیسي. نو همغه ده چې دوی زر خوشی کوي، نو همغه ده چې زمينه ورځ تر بلې تاوتریخوالي ته برابرېږي.
بلې، دا د دې ستونزې د حل لپاره یو لار هم د مدافع وکیل نیول دي. په افغانستان کې څونه په کابل کې به شاید د مدافع وکیل ته لاسرسی ډیر وي، په ولایتو کې څونه تاسو د شاید یاست چې ښځې په دې وتوانېږي چې یو مدافع وکیل ته وکیل ولري او وکړی شي وخت په وخت د غیر قضیه تر څیړنې لاندې ونیسي، یا تعقیب کې په عدلیه او قضایي ادارو کې، ځکه په هغه ادارو کې هم لکه تاسو چې مخکې وویل چې کمیشن کاران هلته کار کوي او د ډېر یا د مالي تمایلات لري یا نور تمایلات لري، نو وکیل مدافع کولی شي د دې قضیه وڅېړي او د دې قضیه تعقیب کې بدسته کې. څونه وکیل مدافع موجود دی په ولایتو کې؟
زه فکر نه کوم چې هلته به په سمه توګه باندې وکیل د مدافع موشي کړی چې دغه قضیه تر تعقیب لاندې ونیسي، ځکه چې کله یو میرمن کچېره د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او هغه د خپل خاوند کور کې اوسي او بیا د خاوند کور نه خپل خاوند باندې عریضه وکړي، نو دا هیڅ امکان نه لري چې د هغې شپه به د خاوند په کور کې تېره شي، ځکه هغه ورته اجازت نه ورکوي. او کچېرته هغه وغواړي چې مثال یو ماسونه ځای پیدا کړي، د خپل پلار کور ته لاړ شي، د خپل ورور کور ته لاړ شي، نو تر ډېره پورې زمونږ او تاسې تر ټولو یو بدبختي دا ده چې موږ صرف هم دا یوه خبره کوو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. نو بیا ښځې ته وایي چې هر څه یې، هره ستونزه یې، هر هم وهلې ډبولې هر څه چې بس تېرې که په کور کې، ځکه زمونږ پښتونولي ده او زمونږ شرم دی او زمونږ افغاني ټولنه ده، او دې کې شرم دی که د کور نه وتل او ښځه خپل آواز کچېرې پورته کړي، دا لوی شرم آر ګڼل کیږي. نو همدغه ده چې اول خو دوی اصلا دولت ته مخه نه کوي، دوی زړه نه کوي چې سرندوالۍ ته یا محکمې ته تاریزه وکړي، دوی خپله قضیه وړاندې کړي، نو همغه ده چې په خلو دوی پاتې کیږي. او په خپله ولسوالۍ کې څنګه چې مخکې هم موږ تاسو په خبرې وکړلې چې بیا هم هلته هغه کمیشن کاران دي، او تر ډېره پورې دوی کله چې یو قضیه یو پیښه ورسیږي نو دوی ډېر په عادي ډول چې کله وڅېړي بیا ورته وایي چې یا بابیزه ګڼي او یا هم قومي مشرانو ته قضیه ور تسلیموي، ورته وایي چې تاسو خپلو کې حل کړئ، دا قضیه ډېره عادي قضیه ده او دا دومره نه ده چې مثال موږ او تاسو په کار وکړو، تاسو خپلو منځ کې حل کړئ. او همغه دی چې مشران هم د ښځې په غیاب کې بس فیصله کوي چې هر ډول فیصله یې وکړله. نو په ولای خپل په پلازمینه کې ته مشکلات دي، بیا په لور پرتو سیمو کې خو زه فکر نه کوم چې هلته داسې یو څه وشي، یا هم وکیل مدافع اوسي، یا هم دغه قضیه وڅېړي.
تاسو د کورنیو د کورنیو د مشکلاتو یا هغه میرمن ته نه اجازه ورکول وښودل، دا د څنګه څه عمل دی؟ آیا کورنۍ آگاهي نه لري یا هغه آگاهي نه ده ورکړل شوې کورنیو ته په دې برخه کې چې تر څو ښځې وکړه شي خپل حقونو ته ورسي، یا دغه سنت او فرهنګ چې ماتاسو په دود دستور چې ماتاسو په کلیو بنډو کې دی، دغه آگاهي ته هلته باعث دی نه ده شوی چې دغه فهم رامنځته شي، یا دا درک رامنځته شي چې هر څوک د دې حق لري چې محاکمو ته مراجعه وکړي، وکیل مدافع ولري او خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړي.
بلې، یو مسله دا ده چې کلتوري محدودیت ته چې تر ډېره پورې زمونږ کورنۍ زمونږ نارینه دې ته ډېر زیات پابند دي، ته بس په ډیر لوړ نظر باندې ګورو، دی وجه د هر څه نمایمه چې د هم دغه کلتوري محدودیت ته چې وخزانه نشي کولای چې مثال طلاق واخلي او کاغه چیر طلاق هم واخلي، بیا هغه ایا د خپل لکه تیرو کې هم داسې شي و چې میرمنې د خپل خاوند نه طلاق اخیستي، وروسته ډیر ستونزو مشکلاتو نه، او کله چې طلاق اخیستي و د خپل پلار په کور کې خپل خاوند وژلې و، دا غي تر څنګ مثال دا ک داسې یو څه و چې د کور اوزي، نو بیا ټول خلک ورپسې بد وای چې تاسو څومره یعنی داسې یو حساب کې نظر خبرې دي زمونږ تاسو نګه چې هغه خزه تبل کیږي. نو مغه د چې خزه د کور نه کله وزونه بیا پلاری اجازه نه ورته ورکي، ورور هم بیا خپل کور ته نه پریدي، وای ته د خزه وجه د خاوند کور وته تا هر څه باید منلی و. نو تر ټولو پورې لوی لامل یو دادې د استونز چې بے سوادي زمونږ استاد پرول نه کې ډیره زیاته ده، یعنی خلک په دې باندې نه پویږي چې څه خدي څه سم نه دي. او بل دا چې زمونږ او تاسو خلک هم دغه د بے سوادۍ یا هم د بے تعلیمۍ د وجې نه د قانون نه د اسلامي قوانین نه هم دوی نه خبره پاتې دي چې ښځې ته خپل اسلام څومره حق ورکړی، د هغې تر څنګ خپل اساسي قانون په څو مادو کې یادول شوي دي چې لکه څنګه چې نارینه په ټولنه باندې حاکمیت لري، څنګه چې نارینه حق لري هره برخه کې، ښځه هم همداسې د دې حقوقو نه برخمنه ده او هیڅ نر او ښځه په یو بل باندې برتریت نه لري. نو دغه دی چې زمونږ ډېری کورنۍ دي، حتی په خپله پلازمینه کې موږ او تاسو ګورو اوس هم زمنګ خزینه هم غسی نه خبره دي. اصلا دوی پرته د پخلی نه یا هم پرته د کور د کار نور په هیڅ سم نه پويږي. یعنی دا دولت د نو مخستر یا مثال سرندولې د ډیر زیات لوی شرم ګڼل کیږي چې ری وخزه یو ځل خپل خپل د کور نه واخلي او داس یو ځتا مراجعه او کی هم لاړ شي. بس دغه په نو مو دغه په عزت په هرت باندې تور لګول کیږي. هغه ته دا ویل کیږي چې نه سم خزانه کته سم خزانه په خپل خوند په کور کې گزاره کړي و. نو تر ټولو لوی لامل دې تو درې خوالې دې هر څه یو بې سوادي دا او دغه ترڅنګ یو کلتوري محدودیت ده چې دې برخه کې زمونږ علما هم شته نورم خیر په دې به ورسته به خبري وکړي.
ډیر زیاته مننه. شنونده عزیز، شما برنامه شکست سکوت را میشنوین. برای تماس با برنامه میتونین با استفاده از شماره تلفن 0799 20 35 40 و شماره 0782 27 55 تماس بگیرین و سوال خود را از مهمان برنامه مطرح کنین. مهمان میشنویم که شنونده ما از کجا تماس گرفتن و پرسشان چیست. بفرمایین.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
شای جوړ به خیر.
ډیر زیاته مننه. نوم څه دی او کوم ځین څه ماړی کني ولې؟
نوم یې عبدالسلام د زابل ولایت.
مهرباني وکړئ.
دا پوسیسی دا جنگ پروش دی دا خواتر تکان که دا غمی پروداغا پشتانه و
پختنه ما دخپراونی دا پروگرام پاڑا مطرح کهی از منگا د اوریدونکو د کوم جګړې په اړه فکر کوم چې خبرې کولې بلخ اوریدونکو لرو. بلې مهرباني وکړئ.
وعلیکم
السلام.
مهرباني
وکړئ منور، پوښتنه مطرح کړئ له میلمنې څخه. هلو، زما غږ اورئ؟ بلې، فکر کوم د اوریدونکو اړیکه پرې شوه. بلے بل اڑی کام لرو. بلے سلام.
وعلیکم السلام. سلام علیکم تاسو ته تاسو ملنه تا دا لیدره دې ټول هم کران او دېن کې تا وایي دې له چا څخه
وکړي. وعلیکم السلام. نو مت څه دې کوم ځې خماري کني ولې؟
مننه تاسو همکار نرمرجان زیرک د خوش رد نظر تماس کیم.
زیرک صاحب مهرباني وکړئ.
قربان شم من ډېر څه موضوع ته مننه اشاره کړې ده. لکه څنګه چې موږ ګورو شکست سکوت په خپل پروګرام کې واقعیا د ښځو په ستونزو مشکلاتو غږیږو. خو لومړی کار شم نن موضوع به تاسو دلوي، خو دا راځم دغه د ښځو په ستونزو لږ غږیږو، ځکه چې لکه مخکې خور چې بېخي وکړه چې فرض کا یو ښځه ده چې کله په کار کې دې نه بریالي کېږي یا مبارزه نه کوي، نو دې په کور کې نه فرض کوي دی ته خلک چې په فرض به دې کې کار کوم، خو بیا غاکار کې پاتې شي نیمګړی کور ته راشي، دې ته بیا غاکار نشي تر سره کولای چې پرته په داته ورشي. نو دا ستونزې دي دغه لمرونه دي چې موږ په ټولنه کې ډېرې نو ګل راشته مري. که چېرته موږ په اداره کې ښځو ته عین فرصت ورنکو، نو په اداره کې موږ ازو نه لرو امکان ولج موږ دې ستونزې مشکلات سره مخ شو. نو دغه ستونزې دغه مشکلات شاته پرېږدو، نو حتی که چې موږ نورې ستونزې مشکلات سره هم مخامخ کېږو، ولې که په موږ په درې ادارو کې خورځي ادارې ته حتی کې نو دوی لومړی خو ډېرې ستونزو ډېرې مشکلاتو سره ده. کله چې په ادارې ته ورځي په هغه ستونزو مشکلات ورته دي چې حتی که نه شي کېدی چې هغه ستونزه په ادارې.
بله، ستاسو په خپل ولایت کې څونه زمينه مساعده ده د ښځو د کار لپاره او څونه دې ته کار شوی چې واقعا ښځې خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړي او هغه عدالت تامین شي په ټولنه کې؟
ولکه درته وایم، ځکه په خوست کې درته وایم، په خوست کې الحمدلله د دې اسلامي چې دي ستونزې مشکلات سره خلکېږي، مخکېږي نو غږ دي په اداره او ته خپل کارونه په ښه ترسره کوي. خو یعنې یوه ستونزه درته وایم، اشته چې په اداره او کې د ښځو نه شتون او په ځینې ادارو کې ستونه د بېل عمل کېږي چې یوه مېرمنه شي کولی چې پاسه جنا توګه یوې ادارې ته ورشي هلته په اداره کې پاسه جنا توګه خپل کار.
ډېر زیاته مننه تاسو نه ژوندي اوسئ، مننه د اړیکې نه. بله بله، یک تماس دیگه هم داریم، میشنویم کی هستن. بله سلام.
بله سلام علیکم.
بله مهربانی وکی.
علی جان ارمان نیم د خوست ولایت نه.
مهربانی وکی ارمان صاحب، پختنه مطرح کړل مل مڅخه. الو، اوریز مغرک.
بلنه دوی غږ نارازی خبرونه ته دوام ورکو. د خزو د حضور په اړه زمونږ ورور زیرک د خوست ولایت څخه پښتنه وکړه، ویل چې په ولایتو کې دا ستونزه ډېره جدي ده چې خزی په اداراتو کې کار کولو ته البته زړه نه کوي، او د دې اساسو خبرې ته اشاره وکړه چې د دې زړه نه کوي خپل حق لپاره مبارزه وکړي. نو آیا د زمينه څونه مسایده ده؟ ما تاسو کو ګورو حتی فضا د کار لپاره ډېره زیاته تنګ ده په ولایتو کې، په کابل کې به څه زمينه مسایده خو په ولایتو کې دغه زمينه، آیا د دې لپاره فرصت چې د خپل د حق لپاره مبارزه وکي، او څونه غواخ دي ته متوجي دي واقعا د خزو ته په ولاتو کې؟
بلې، لکه خپل پلازمینه کابل کې خو برحال ز خپل کار کوم، نو ما ته لکه تر ډیره پورې چې ز ګورم نه خوشحالي زیاده ده چې اوس موږ د میرمنو حضور هم شتون په اداراتو کې لږ زیات شوی دی، په خاص توګه سرنوالي برخه کې موږ ګروپ محکمو کې موږ خیر کې باغ پورته پوزیشنو کې نه کې، خو په هغه ټیټو پوزیشنو کې بیا هم تر یو اندازې پورې موږ تاسو ګورو چې د دوی شتون زیات شوی دی. او په ولایتو کې یو دلیل خو نامنی کې د لږ د نامنی د وجه نه هم ډیرې میرمنې نشي کولای، ځرن دې ته نشي کولای کنن دوی وظیفې ته لاړ شي، نو افته بات یې هم میاش ورس ته شاید دوی ته غواخ پېښ شي، هم خدای مکړه دوی سره یو بل د سو شي چې دوی بس دویم ځل باندې رخنه کې چې دوی خپل کار ته لاړ شي، هم خپل کار ته دوام ورکړي. خو بیا هم تر ډیره پورې په کار دا دی چې یو خود دوی د امن برخه کې یا هم دوی د امنیت برخه کې دولت په دې برخه کې نه پوره کار وکړي، بل دوی ته فرصت چانس ډیر زیات برابر کړي. هم دغه دی چې نور میرمنې هم دوی ته هڅه ورکړي چې یو خو تعلیم وکړي، دغه تر څنګ د ته یعنی تشویقي چې شاید کنن زه تعلیم نه خلاص شم، سبا ته شاید ماته هم داسې یو فرصت برابر شي. بلکې کومه خزه تو درې خواله سره مخ کیږي، نو چې په اداره کې د خزو د حضور یعنی زیات وي، هم دغه مغال تشتون زیات وي، نو مغه د چا هم زړه ککول شي، بل میرمن د میرمن په درد باندې پویدل شي، نو کېدای شي چې د تو درې خواله په کې هم هغه د خزو قضیه ته په بهتر ډول باندې یعنی رسیدګي وکړي، هم دغه قضیه وڅېړي، هم دغه پیښه تر تعقیب لاندې ونیسي. نو خپل په ولایتو کې دا د دولت کار دی چې باید دې برخه کې چانسونه فرصتونه ډیر برابر کړي، دغه نه هر څه تر مخه باید دوی د امنیت برخه کې ډیر زیات کار ورته وکړي، ځکه چې یو میرمن د امنیت نه برخه منو نو سي امن خپل ونه شي دندلودل، نو هغه محفوظه ونه وسی، مسونه ونه وسی، نو به څنګه وشي کړي چې مثال هغه لاړ شي په دولتي اداره کې کار وکړي؟ ځکه نن سبا موږ تاسو ګورو چې حتی زمنګ کارینال ته کار وکړي په دولتي ادارو کې، نو هغه د مستون سره مخ کې نو په پاتې به یو خزینه ده. شاید تاسو دا هم لیدلې وي، هم تاسو اوریدلې وي، بهتره چې په کله چې د انتخابات به کېدل یا هم دوی به کله د رای وغه ټیم بره رسیدل، نو موږ تاسو به کتل چې هلته میرمنو بنو شو کوله چې خپل رای استعمال کړي، ځکه چې هغه د نامنۍ د وجه یا هم هغه ویل چې امنیت نشته، کدن موږ رای ورکو سبا شاید موږ باندې کوم بل سنز راشي. نو دا بس د دولت مسؤلیت دی.
انتګه پړه غواړم اشاره وکم، دوه مخکي ولسمشر اعلان وکړي چې هغه خزو سران ولانو قضات غواړي ولاتو کې کارو کې ډیر څه تشویقي مشور کول کېږي، البته اضافه. نو تاسو فکر کوئ چې د میرمنو مشکل مالی دی کې په البته امنیتي برخه کې ستونزې لري، چې هغه فزیکی امنیت او کاری امنیت دی؟
شاید دواړه برخې وسی، یو خدا چې مالیات هم د یو میرمنې لپاره ډیر زیات ضرورت دي چې دی یاتمن په نظر کې نیسي، او بل دا د ټولو میرمنو لپاره یو ښه زیری دی چې خپل د ولسمشر د خوانه دا خبر لکه وشول چې دوی باندې میرمنو لپاره تشویقي بڼه باندې بس ماشت دوی ډیر څه زیاتوي، نو دا دوی هڅه ورکیږي په دې برخه کې. او بل تر مالیاتونه هم ډیر زیات مهم د دوی امنیت دی، ځکه چې امنیت یو چیرته ونه وسی نو آلته کار کول که څومره د غیز یغه ایدوم زیات وسی، د غیز یغه ماشم زیات وسی، خو چیرته چې د انسان امنیت ونه وسی زه فکر نه کوم چې هغه کس سره التخ کی ول تخپل کار ته دوام ورکړي.
د تزیر لمړی به خپل طرف چې هغه د پولیسو د برخه د چې کله جرم کشف کیږي او یا داوا کیږي، د پولیسو برخه کې څونه کار شوی؟ د پولیسو په ظرفیت برخه کې چې دا حقوقي ظرفیت یا غا ظرفیت رامنځته شي تر څو د دې وکړي چې هغه یو حقوقي قضیه لمړی پړاو ته چې کشف او د مجرم نیول دي دې ته کار وشي. د خزو حضور په پولیسو په لیکو کې هم ډیر کم دی، او نه لیدل کیږي، ځکه د لپاره د جرم په لمړی برخه کې ډیر سم رسیدګي ورته نه کیږي، او میرمن دې نه هیلي کیږي چې عدلیه او قضایي ادارو ته ورسته مراجعه کوي، ځکه هغه اثرات د جرم یا غدا داوا لمنځ زی. د خصو برخه کې څونه کار شوی دی چې د پولیسو په لیکو کې د ځای په ځای شي، او خصوصا هغه برخه کې د جرمي برخو ترستګي کی؟
بله، لکه څنګه چې څو غونې مخکې هم لمړی میرمنې هم په دې باندې خبرې وکړه، د هغه تر څنګ خپل ولسمشر هم په دې باندې خبرې وکړه چې د خزو حضور به د پولیسو په لیکو کې هم په نظامی برخه کې به ډیریږي، او څومره چې ډیریږي هغه برخه کې همغه دی چې امنیت هم بهتره کیږي. بل موږ تاسو وګورو چې چیرته خزینه پولیسي هلته زیاتې اوسي. نو زمونږ یو میرمن هم کولای شي چې مثال هغه خپله ستونزه خپل مشکل د هغې سره شریک کړي. او بل میرمن یو خدا چې ډېر زیاتې صادقه دي، نو که چېرې مثال هغوی د کوم مجرم سره یا هم د کوم هغه عاملین د دغه پیښو سره که چېرې دوی مخېږي، نو هغوی دوی ډېر زر نیسي بس او د قانون منګولو ته سپاري. خو زمونږ نارینه یعنې په دې باندې تاسو مه خفه کېږئ، خو زمونږ اکثره نارینه ورونه دي، زمونږ اکثره پولیس دي چې دوی کله چې یو مجرم نیسي هم کوم معاملین د دغه یا مرتکبین د دغه پیښو نیسي، نو ډېر زر یا د پیسو بدل کې یا هم مثال د یو بلې اړیکې بدل کې دوی ډېر زر هغه مجرمین بیرته خوشې کوي. خو که د ښځو حضور زیات سي، نو همغه دی چې یو خو به زمونږ د تاوتریخوالي برخه کې دغه پیښې یو سره کمې شي، بل به نور برخه کې هم ډېرې زیاتې ستونزې هوارې شي. ځکه چې زمونږ یو میرمن که چېرې تلاشي برخه راځي، نو هلته که چېرې ښځینه پولیسه واوسي، نو دا په ډېر ډاډه زړه باندې په ډېره خاغه باندې جرات باندې ورځي تلاشي ورکوي. او که چېرته مثال د ښځو حضور کم واوسي، نو همغه دی چې نارینه به راتلی نه شي چې ښځه تلاشي کوي، او ښځه به دې ته زړه نه شي کولی چې مثال هغه ځای ته مثال ورشي په جرات باندې هلته خپل کار مخې ته یوسي. نو همغه دی چې ښځینه پولیس ته هم په افغانستان کې نظامي برخه کې ډېر زیات ورته ضرورت دی، چې نه یوازې په پلازمینه کې باید په ولایتو کې هم د دوی شتون ډېر زیات شي. او زما د ټولو خویندو نو هم دا هیله ده چې هغه خویندې چې نه باید په صرف په یو برخه کې دوی تعلیم وکړي، زمونږ ډېری خویندې دوی صرف د ښځو سرندوالۍ برخه کې حقوقو برخه کې ډېرې زیاتې زده کړې کوي. خو په کار دی چې هر برخه کې باید مونږ زده کړې وکړو، که هغه د طب برخه کې اوسي، که هغه مثال نظامي برخه کې اوسي. خو دا هم د خوشبختۍ ځای ده چې زمونږ اوس ډېری داسې میرمنې او داسې خویندې شته چې دوی حتی تر دکتورا پورې، تر ماسټرۍ پورې، یعنې تر دې کچې پورې دوی حتی په نظامي برخه کې زده کړې کوي. دا مونږ او تاسو دپاره یعنې یو ښه خبر دی چې دوی زده کړې کوي. او بالاخره د زده کړو نه وروسته دولت نه غوښتنه هم داره چې دوی ته هم چانس ورکړي یا هم فرصت د کار ورته برابر کړي.
ډب شو د صحرایي محاکمو برخې ته تر ډېره ما تاسو دې شاید چې په کال کې په افغانستان کې په هغه چې رسنیو ته راوځي شپږو قضیې صحرایي محکمې کېږي. په دې صحرایي محکمو کې تر ډېره البته د قضیې ښځو ته هم راګرځي چې ښځې عملته په حکم صادریږي او حکم بیا اجرا کېږي. د دې محاکمو جریان څنګه دی؟ څونه په دې برخه کې آیا عدالت تامین دیدلی شي په داسې محاکمو کې؟
زه فکر نه کوم، ځکه چې هغوی لکه مونږ که چېرې مونږ نظام ولرو، که چېرې مونږ دولت ولرو، نو ضرورت به نه وي صحرایي محکمې ته. مونږ تاسې درې محکمې لرو، نو کولای شو چې مونږ خپله قضیه هغه اصل په هغه متواتره ډول باندې، نو کولای شو چې مثال سلسله په سلسله باندې خپلې قضیې ته رسیدنه وکړو یا هم تعقیب لاندې ونیسو. نو په کار به نه وي چې مثال مونږ تاسې صحرایي محکمو ته مخه وکړو. خو بیا هم دا هغه خلک دي چې مثال یعنی پوه نه لري، علم نه لري، یا هم بیا هم په هغه کلتوري محدودیت کې دوی ژوند کوي، بیا هم د دولت نه ډیر زیات لري، د نظام نه ډیر زیات لري. کوشش کوي چې په خپل منځ کې لکه قومي مشران چې دي زمونږ، یو پکې بس برابرۍ کې چې یا دغه یو محکمه دایره کې بس یو کس سزا پکې ورکړي. خو دا زه فکر کوم چې ډیر یو غلط کار دی، دا ناسم کار دی. دا هغه کار دی چې مثال که څوک نه پوه اوسي، که څوک علم ونه لري، معلومات ونه لري د اساسي قانون څخه، نو شاید داسې یو کار وکړي.
علت څه چې خلک هلته مراجعه کوي؟
نو تر ډیره پورې یو خدا چې زمونږ د خلک نه فهمه دي، نه پوهیږي، د هغوی بې سوادي ده. که چېرې هغوی پوه شي، کولی شي خپل نظام، دولت، دا هر څه زمونږ تاسو دپاره دي، زمونږ د مشکل د حل دپاره دي دا اورګانونه. خو بیا هم زمونږ خلک نه پوهیږي، نو بیا هم ځي قومي مشران ته، قومي مشران په خپل منځ کې داسې صحرایي محکمه رامنځته کوي. نو همغه ده چې یو مجرم ته یا هم عامل د یو پیښې ته په دغه ډول باندې سزا ورکوي، چې دا ډېر یو ناسم کار دی. نو ناپوهي ده، همدغه بې سوادي، همدغه هر څه دي دلایل کېدلی شي. تر ډیره پورې فخر هم شي، فخر په دې کې شاید رول ولري، ځکه چې که نظامي برخې ته مونږ مراجعه کړو، یو عریضه چې یو هر څه ته کوي، مثال 500 افغانۍ، 1000 افغانۍ ته نه پیسې لګي. خو ساري محکمو کې دا هر څه نشته دي، صرف قومي مشران ته ورتک دي، هغوی بس فیصله کوي، بس یو کس سزا ورکوي.
خو دا د مالی مسله تاسو خو دا خود لته که عدالت نه تامینيږي، بیا د مسولیت به ته نه وږي د قومي مشران ته. هغه کسان چې دا محکمه جوړ کړي ده، ځکه دا محکمه د ساري محکمې زما تاسو په قانون کې ځای نه لري، او په شریعت کې محاکم تعریف شوی دي چې محاکم کوم پړاوونه باید ترسره کړي. ځکه تر ډېره چې په متاسد ساري محکمو شاهد یاست، په هغې محاکمو کې مستقیم حکم صادریږي، په چا باندې حبس حبس حکم نه کیږي او د زندان حکم نه کیږي، ځکه هلته زندان نشته، حبس نشته. نو داسې ځای کې حکم که داسې مستقیم صادریږي، او یا مثلا یو څوک مالی مجازات کیږي، یا هم مثلا هغې ته یو ډول حکم صادریږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو دا بیا مسولیت چا ته ورګرځي؟ قومي مشران ته نه ورګرځي، ورګرځي.
بالکل چې هغوی ته دا مسولیت ورګرځي، خو څوک نشته رایي د پوښتنې دپاره چې هغوی نه پوښتنه وکړي. که چېرې دولت مثال په دوی حاکمیت ولري، حاکمه اوسي، هلته زموږ ارګانونه اوسي، فکر نه کوم چې داسې یو څه ترسره شي. خو څوک نشته دوی د پوښتنې دپاره، دوی ته هم به زمینه برابره ده چې څه زړه غواړي بس همغسې دوی کوي.
زموږ مسولیت د دولت څه دی او د ولسونو څه دی په دې برخه کې؟
بله، تر هر څه مهمه یو خو د زموږ د نورو مشرانو د دغې تاسنګ وایو چې زموږ د علماو برخه کې کم علمای کرام چې دوی کولای شي مثال په جمعې په ورځ باندې کله چې دوی د جمعې ورځ کېږي نو بهتره ده چې په همدې موضوع باندې ډېرې خبرې وکړي، ځکه دوی داسې موضوع پکې راخلي چې اصلا هغې ته دومره ضرورت نه لیدل کېږي. دولت ته پکار ده چې دې برخه کې پوره پلټنه وکړي، دوی نه پوښتنه باید وشي، هلته باید دوی ارګانونه باید هلته حاکمیت ولري. نو همدغه دی چې دغه ستونزې لمن ورځ تر بلې شاید بیا راټوله شي، او که چېرې دا هر څه بې غوره پاتې شي نو همغه ده چې ستونزه ورځ تر بلې زیاتېږي.
مخکې تاسو اشاره وکړه چې په حقوقي برخه کې مېرمنې ډېرې علاقه لري، په حقوقي او جزا او شریعت برخه کې جدي کار وکړي، څه فکر کوي دا احساس ولې رامنځته شوی؟ آیا ښځې ځان ډېر اسیب پذیره بولي؟
نو هم زمينه هم دغه سره برابر ده. ښځو ته بالکل په هیواد کې ستونزې ناخوالې زیاتې دي، نو کله چې یو مېرمن د بلې مېرمنې حال ګوري نو وایي چې کاش زه په داسې یو څوکۍ باندې وم، یا هم په داسې یو ارګان کې ما کار کولو چې هداخل دغه مېرمنې وخت کې ما پاکولو شو، یا دې ستونزې ته ما د حل لاره پیدا کولای شو. نو خبره هم ده، نو همدغه دی چې مېرمنې هم زیات زړه کوي چې بالاخره قضا او سرندوالۍ برخه کې زده کړې وکړي او دغه برخه کې دوی ته د کار یا هم فرصت برابر شي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د شکست سکوت نور بس خبرونه. تر بلې اونۍ او بلې خبرونه، خدای پامان.